امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای په ټولو خلکو به یو ډول قانون تطبیق سي. پاکستان وای جټل وته کې د خیبر په قبایلی سیمه کې د طالبانو مرکزونه بمباری کړی دي. په عراق کې د موټر بم په څو مرګانو چاودنو کې 50 کسان وژل شوی دي. او جمهور رئیس اوباما وای د ایبولا د ساري ناروغي د خبرېدو په صورت کې باید د ناروغانو د علاج لپاره د امریکا روغتیایي مرکزونه بشپړ چمتواري ولري. درنو اوردونکو السلام علیکم، زه خلیل خانم او د امریکا جغ آشنا رادیو د زموږ دوهمه سرانۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه دي او د خبرونو وروسته به راپورټونه وي، چې لومړی رپورټ به د عراق پاک لوي، دویم رپورټ د خوست پاک لرو، دغه د ډاون سنډروم پاک له یو مطلب لرو، په پاریس کې د اقلیم د بدلون پاک له یو کانفرنس سوه دي، په دې اکله یو رپورټ لرو، د داعش پاک له هم یو رپورټ لرو. خو لومړی به خبرونه وي چې سید سلمان شابه تاسو ته وړاندې کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی وای چې په افغانستان کې باید قانون حاکمیت ولري. ښاغلی احمدزی ژمنه وکړه چې دی به د هغه په وینا په زورواکانو باندې قانون تطبیقوي. احمدزی وویل
په دې مې مه پرېږدئ چې په ار کې ایسار سم، د چاپلوسانو شکار سم. هغه ورځې کوم څوک راغلی و چې کوم عنوان راکړي، لیاس د خدای دا کارونه مه کوئ. انسان یم، عاجز سړی یم، دا عنوانونه مه راکوئ. او هغه وخت چې حق ته ورسېدم، یا مې سید جمال الدین څنګ کې ښخ کړي یا سرخاو کې.
په عین وخت کې د جمهور رئیس د حقوقي چارو مشاور عبدالعلي محمدي وای کوښښ کېږي چې د کابینې د وزیرانو د ټاکلو نه مخکې ټولې دولتي ادارې له سره ارزیابي شي، او هغه وزارتونه او ادارې چې عین شان کارونه اجرا کوي باید سره یو ځای شي او یادا چې له سره ړنګې شي. له بلې خوا دوه امریکایي سناتوران ټیمکن او انګلس کینګ چې کابل ته په سفر تللي وای چې د نوي حکومت لومړی ګامونه مثبت وو، خو د وزیرانو په غوره کولو او د جمهور رئیس احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله ترمنځ به د کارونو تنظیم او انسجام زیات اسان نه وي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پیوستون په نوم د حکومت مخالف ګوند غړو د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په ضد او په عراق او سوریه کې د کردانو په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په موقعه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ تا.
دا د سرګونو هغه لاریون کوونکو غږ دی چې له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړون او د کوبانی خلکو په ملاتړ د داعش ډلې په خلاف یې شعارونه ورکول. د همبستګۍ په نوم د یو ګوند سلګونو غړو کابل په سینما پامیر سیمه کې سړک ته راوتلي وو، او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور او هم په عراق کې د داعش ډلې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو په کلکه غندنه کوله او ویل یې چې دغه لاریون یو تنظیمونکی حفیظ راسخ امریکا غته ویل
د دې مظاهره اصلي هدف د افغانستان چې امریکا په واسطه اشغال شوی د دغه غندنه او کوم پیمان امنیتی چې امضا شوی دغه نه رد، او دا پیمان امنیتی زمونږ د ګوند نظر دا یو وطن فروشي د خاورو خرڅول دي، د افغانستان د خلکو په ګټه نه بولو، بلکې د افغانستان خلک به ډیر مشکل سره مخامخ شي.
په کابل کې د 800 پونوم د یوې ورسپانې لخوا د افغانستان په سلور ډیر شولایتونو کې تر سره شوی یو سروې کې ویل شوی چې وشپې تسلنه افغانان له امریکا سره د امنیتی تړون پلوي او ملاتړ کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د کونړ ولایت د مانوګي پولیسوالۍ کې د طالبانو او دولتي قواو ترمنځ په نښته کې 15 طالبان، شپږ طالبان او 15 پولیسان وژل شوي دي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله په اسد آباد کې د امریکا خبریال ته وویل چې په نښتو درې ساعته دوام وکړ. د پاکستان پوځ وایي چې جیټ الوتکو او توپلرونکو هلیکوپټر یې پرون د یکشنبې په ورځ د خیبر په قبایلي علاقه کې د کوکخلو په کلي کې د پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام په نومي وسلوالې ډلې په مرکزونو بمباري کړې. پاکستاني چارواکو ویل چې 12 وسلوال جنگیلي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویل چې د وسلوالو دو مرکزونه هم تباه شوي دي، خو د پوځ د غیدا په مستقله توګه نه ده تایید شوی. د پاکستان د نظامي چارو یو کارپوه اختر محمد تقی، د ډاکټر محمد تقی د امریکا غږ ډیوې رادیو ته په دې ارتباط وویل
څومره کسان وژل شوي دي د دې تصدیق نه دی شوی. دا د فوج یو بیانیه ده، بس هغې باندې ایمان بالغیب خلکو راوستی دی. زمونږ معلومات دا دي چې دا ستر خلک چې کوم دي هغه اورکزو ته لاړ دي، ځینې خیبر ته تللي دي، ډېر کسان پکې هنګو ټل پېښور ته تللي دي.
د پاکستان پوځ دا اېدا هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې لزور نه زیات وسلوال جنگیلي وژلي دي او په مقابل کې خپل شپږ عسكر له لاسه ورکړي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونته یو شکایتي لیک استولی دی او وایي چې د هند نظامي قواو د دواړو ملکونو د شریک سرحد په اوږدو کې د پاکستان په لور ډزې کړې دي، چې له امله په پنجاب کې د څو عسکرو په شمول 12 کسان وژل شوي دي او 16 کسان زخمیان دي. کله چې په 1940 میلادي کال کې برتانیې هند تقسیم کړ، نو پنجاب صوبې د پاکستان او هند ترمنځ وویشله. پاکستاني قومندانان وایي چې هندي عسکرو په پنجاب کې خوا دومره سختې ډزې نه وې کړې. په عراق کې پرون د یکشنبې په ورځ په دریو ځانمرګو بریدونکو لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي، چې د کوردانو د امنیتي سازمانونو 15 غړي هم پکې شامل دي. او د عراق د الانبار ولایت د پولیسو قماندان جنرال احمد دولیمی پرون د دغه ولایت مرکز رمادي سره نږدې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې په باقوبا کې د قرهتپې په ښارګوټي کې د موټر بم دوه چاودنې شوي دي. ګڼ شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. چاودنه د یو حکومتي ودانۍ سره نږدې هغه مهال وشوه چې خلک په قطار کې ولاړو او غوښتل یې چې په پوځ او پولیسو کې شامل شي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د دغو حملو ذمواري قبول کړې ده. تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناوري. د ترکیه سرحد ته نږدې پروت د سوریې د کوبانی په ښارګوټي کې د کوردانو او اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. کوردان کوښښ کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې جیټ الوتکې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د الوتکو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کوبانی کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې درې وارې هوایي بمباري وکړه. د ملګرو ملتونو ممونچی بانکي مون په کوبانی کې د زرګونو ملکي وګړو د ژوند د مسؤلیت په باب د دوړو خوونه غوښتنه کړې ده. ترکیه د کوبانی سره نږدې د سرحد په اوږدو کې خپل ځواکونه ځای په ځای کړی دي، خو د متحده ایالاتو او ناټو د مشرانو د زیات فشار باوجود جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تر اوسه پورې په روانو جګړو کې له مستقیمې نظامي مداخلې نه ډډه کړې ده. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د ښار په منځ کې یو مشهور ټل سره نږدې چاودنه شوې ده. کم تر کمه 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سومالی چارواکو د پرونی چاودنې پړه د الشباب د اسلام پال ډلې په غاړه غورځولې. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون هدایت ورکړ چې د امریکا روغتیایي نظام باید د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو په صورت کې د ناروغانو د مناسب علاج او درملنې لپاره بشپړ چمتووالی ولري. اوباما د یکشنبې په ورځ د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزیر ته په دې اړه وروسته له هغې هدایت ورکړل چې په امریکا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ لومړی ناروغ تېره هفته د ټیکساس په یو روغتون کې مړ شو او اوس یوه بله نرسه چې د دغه ناروغه علاج یې کاوه نیولې ده. اوباما د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ته امر کړی چې ډېر ضرورت په دې باب معلومات ورکړي چې د ایبولا ویروس نرسې ته څنګه سرایت وکړو. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان WHO وایي چې ایبولا په لویدیځ افریقا او څو نورو ملکونو کې تر اوسه پورې 4000 ناروغان وژلي او 4400 کسانو کې نښې او علامې لیدل کېږي. او د غزې د بیا رغون لپاره پرون په قاهره کې په یو نړیوال کانفرنس کې د 15.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر برګ برنډې د کانفرنس په پای کې د غزې د بیا رغون لپاره د 150 مرسته کوونکو ملکونو د غژمنې اعلان وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د نورو اردوونکو خبرونه مو اوریدل او وسته خبرونې نوم لومړی رپورت. پرون په عراق کې د انبار د ایالت د پولیسو کمانډان د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملشو په بم د بم په یو حمله کې وژل شوی دی. د امریکا ژه خبريال ایډوارډ ایرانیان په دې باب د کایرې څخه یو رپورت لیږل دی چې پښتو متن به سید سلیمان شاه صاحب ته وبخشي. سید بختیار شاه صاحب درته واوروي.
د بغداد او د انبار د عیلت مامورینو د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د بم په یوې حمله کې د هغه عیلت د پولیسو د قومندان احمد صادق الدولامي د قتل نه وروستو د خپل ملک د وضع په باب خبرداری ورکړی دی. د پولیسو دغه قومندان په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ په عراق باندې د حملې نه مخکې د فوز یو لوړ رتبه صاحب منصب هم وو. د امبار د عدالت د شورا د رئیس مرستیال فلا الایساوی په دې باب وایي:
انا ترى اليوم 80% من ارض محافظه الانبار يتخصص رداش، لكن حقيقه اليوم
اطلاق هغه د دې خبرداري ورکړي چې همدا اوس د امبار د عدالت 80% خوره د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په کنټرول کې ده. هغه وایي کچاري د بغداد نه هلته تقویتي قواوې ورونه رسی او هم د ائتلاف د قواوو هوایی بمباری نور هم زیات نشي، نو د دې امکان شته ده چې په 1500 ورځو کې به د غټول ایالت سقوط وکړي. خغله ایسابي وایي چې همدا اوس د انبار د ایالت د مرکز رامادي د دوو نظامی اډونه بغیر نور ټول اډې د دغو ملیشو په لاس کې دي. هغه د ائتلاف د قواو نو غختل چې د رامادي په خار کې حکومتي قواو ته د حواله لارې مرمۍ ورورسي.
وزارة الداخلية سوف تعطي كل إمكانياتها ومواردها المالية وكذلك السلاح والعتاد والمواد البشرية.
په بغداد کې د عراق د امنیتي قواو یو نتاق سادمان د عراق دولتي تلویزیون سره په خپل خبرو کې ویلي چې د انبار پایلټ کې د مرکز د عملیاتو د قومندانۍ افراد د امنیتي قواو سره یو ځای محاربوي عملیات کوي. هغه وایي چې د عراق امنیتي قواوې نیت لري چې د نورو هوایی حملو خواست د دې لپاره وکړي چې د رمادي په خار کې د عراق د نظامی اډونه دفاع ته زمينه برابر شي. د انبار د عیلت د امنیتی شورا رئیس احمد شرعیسی د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملیشو باندې د انبار د عیلت د پولیسو په قومندان د بم د حملې له کبله سخت انتقادونه کړي دي او د امریکایي عسکرو نه غوښتي دي چې د انبار د عیلت په آزادولو کې مرسته وکړي. په همدې توګه د عراق مرکزی حکومت هم د امریکا نه غوښتل چې عراق ته بیرته ځمکنۍ قواوې ورواستوي چې د اسلامي دولت د ملیشو په شکست کې ورسره مرسته وکړي. له بلې خوا د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشه بغداد ته نږدې د ابو غریب د سیمې په اطرافو کې هم د امنیتي قواو سره په جنگ اخته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست چارواکي وای په دې ورستي وختونو کې په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونه کړندې سوي دي. چارواکي وای کسم افغان دولت ورته کافی بودیجه نه لري، خو ځینې بهرنۍ بسنه ورکوونکي یې د تاړ کړی دي چې د خلکو غوښتنی پوره کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی راپورټ لیږلی دی.
د خوست چارواکي وای چې د نورو کلونو په پرتله پر روان 2014 میلادي کال کې په نسبی ډول زیاتې پرمختیایي پروژې چې ځینې ډېرې مهمې دي او د خلکو اساسي اړتیاوې تشکیلوي ترسره شوې دي. د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی د بیا رغونې د یوې پروژې د پرانستنې پر مهال وویل چې په یادو پرمختیایي پروژو کې د خوست ګردې سړک، د غلام خان بندر، نوی ګمرک او یو شمېر لوی پلونه شامل دي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې که څه هم د پی آر ټي په تړلو سره اندېښمن و، خو وایي چې اوس د پی آر ټي په نشتون کې د افغان دولت، نړیوال بانک، د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې او د ځینو نورو مؤسسو په مرسته د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې هم دي. هغه د دې کار لامل د ولایتي ادارې هلې ځلې په ګوته کوي.
تاسو کنن وګوري د بیرغونی په حق له په خوش کې دومره زیات کار روان دي چې په هغه وخت کې د پیارتګانو د ټولو قوتونو سره دومره کار نه و لکه اوس چې دي او بنسټیز کارونه روان دي. اوس په دې ولایت کې تقریبا یو دیارلس څوارلس بنسټیز پروژې کار روان دي.
د یادونې وړ ده چې اوسمهال په دې ولایت کې د دوو لویو پلونو تر څنګ چې لګښت یې نړیوال بانک ورکوي په مختلفو نورو سیمو کې هم د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې تر سترګو کېږي چې تر کار لاندې دي. عام خلک هم وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ترسره کېدونکو پروژو په اړه فکر نه کاوه ځکه د دغه کال په اړه له یو ډول منفي ذهنیت سره مخ و.
نوم مې نصرت الله دی او هغه پروژې چې په نورو کلو کې په خوست کې په پلي کېدلې په 2014 کې یو دوه چند شوي دي او هغه پروژې او هغه څه چې په 2014 کال کې ترسره کیږي یا ترسره شوي دي په نورو کلو کې نشته.
زما نوم محمد الله دی. د ښوونې او روزنې په برخه کې د روغتیا په برخه کې همدا ډول په کلیوالو سیمو کې کوچني پلچکونه لوی پلونه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي عمل منفعه پروژې پلي شوي دي او د خلکو د استفادې وړ ګرځېدلي دي.
د دې ولایت یو تن اوسیدونکی نظر محمد د پرمختیایي بیا رغونو کارونو ترسره کول د پرمختګ او د ستونزو د هواري څرګندوی بولي خو غوښتنه کوي چې د کیفیت په لحاظ د له پروژو څخه کلکه څارنه او پالنه وشي.
باید داسې اساسي کور وشي چې د خلکو د افغانستان خلکو دپاره چې هغه باید ګټه ونه وخلي په آینده کې مثلا د افغانستان بودیجه یا نوره کوم داسې موثر چې بیا هغې ته ضرورت پېښ نه شي چې بیا هغه سر نه ړنګ کړي یا ویجاړ کړي او بیرته سر نه بیا پیسې په نه وصل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم پرمختیایي او د بیا رغونې بېسارې کارونه ترسره شوي. اوس د خلکو مهمه غوښتنه دا ده چې د شته ستونزو د بنسټیز هواري لپاره اساسي پروژې ترسره شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن دی. د دې ساده څو مهم خبرونو غټ کې واوري. دوه امریکایي سناتوران چې کابل ته سفر تللي وو وایي چې د افغانستان د نوي حکومت ځینې ګامونه مثبت وو خو د وزیرانو غوره کول او د جمهور رئیس احمدزی او د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ به د کار تنظیم او انسجام دومره اسان نه وي. د کونړ ولایت د ماڼوګي پولیسوالۍ کې د طالبانو او دولتي قواوو ترمنځ په نښتو کې 15 پولیسان او 6 طالبان وژل شوي دي. د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیوینګ چنینګ پرون بیا اعلان وکړ چې استعفا به ونه کړي. څو هفتې کېږي چې د هانګ کانګ د پوهنتونونو شاګردانو د اجرایوي رئیس استعفا او د ډیموکراتیک اصلاحاتو لپاره احتجاجونه اپیل کړي دي. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د دغه هیواد د دفاع وزیر استعفا منلې ده. ټاکل شوې ده چې ښاغلی پوروشنکو به بل هفته په ایټالیا کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
داون سندروم یو داسې جنټیکي اختلال دی چې په نړۍ کې د هر زورو ماشومانو له جملې نه یو ورباندې اخته کیږي. دا ناروغي هم د بدني او هم د دماغي نیمګړتیاو ستونزې رامنځته کوي. که دغه ناروغي په وخت تشخیص سی نو د ناروغ ماشومانو په ژوند د ژوند په بهترولو کې مهم رول لوبولی سي. پام وکړئ په دې اړه یو راپورت.
داون سندروم د یوې ځانګړې سیمې خلکو پورې اړه نه لري خو زیاتره د هغو ماشومانو په منځ کې چې د میندو سن یې زیات وي او په مذهبي او قومي منځوي ټولنو کې ژوند کوي عمومیت لري. دا مرض زیاتره په مخ په ودې هیوادونو کې تر سترګو شوي چې د ماشوم د زیږیدنې نه خورا مخکې هم اټکل او یا تشخیص امکان لري. په داسې حالاتو کې اکثر میندې د مندوارۍ د ختمولو او د ماشوم د ځای کولو پریکړه کوي. خو د واشنگتن په انسټیټیوټ کې د دې پروژې د سر محقق په قول په هغو سیمو کې چې بیا سانتیا و خاص و از موین تلاس رسای نشته دی ناروغی تشخیص دوم را اصانه کار ندهی. هغه وای په مخپوه دی وادونه که ده ماشوم ده پیدایخ نوروس هم دی ناروغی تشخیص گرانوی.
پا واضح قضیو که ماشوم ده پیوازی کتلو سر هم ده مرز تشخیص دایسی خو په حساس قضیو که ده اتکل حتی ده مورفولوژی ده چنگی یا تجربه کار متخصص ده هم مشکل شکاری.
خود دې انسټیټیوټ څیړونکو اوس یو داسې کمپیوټري پروګرام اختراع کړی چې د ماشوم د زیږیدنې نه سم د سی وروسته په دقیقه توګه د دې مرض د تشخیص امکان برابروي. لنګوارا وایي چې د دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستنه هم خورا اسانه ده.
ټلیفون مو واخلی او بس عکس واخلی. دا ټیکنالوژي په خپل ستاسو د ماشوم انزور په اتوماتیک بڼه پرتل کوي او بیا به یو شمیره درکې چې په ماشوم کې د داون سندروم د شتون څرنګوالی او د شدت اندازه یې درته بیانوي.
دغه کمپیوټري پروګرام د ماشوم اخیستل شوی انزور او د مخ ځانګړي برخې د ذخیره شوی نورو زرهاو انزورونو سره پرتل کوي چې په ترڅ کې حتی قومي او نژادي تاریخ چې هم په نظر کې ونیول شي. لدې لارې د دقیق تشخیص فیصدي شپږنوي او حتی اووهنوي ښودل شوی. دا داسې دی لکه چې د دې ناروغۍ یو متخصص تاسو سره د ولادت په خونه کې موجود وي. لنګورارو وایي چې په دې سره د داون سندروم د تشخیص لپاره د طبي ازموینو اندازه هم راټیټیږي چې د دریو برخو څخه دوه برخې دا ناروغي نه لري او ورسره د طبي او روغتیایي سیستم د بیو لګښتونو د راکمولو ترڅنګ د دې کبله رواني فشار درون بار هم سپک شي. ساینس پوهان اوس په داسې یوې بڼې ازموینې کار کوي چې د تلیفون له لارې مهمو معلوماتو ته لاسرسی ممکن شي څو د ماشومانو هر ډاکټر او یا هم نرس وکړی شي چې د یو انځور په اخیستو په دې اړه د مهمې ازموینې نتیجه ترلاسه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پاریس کې د سیمو په کچه د هڅو راغونډولو د اقلیم په اړه یو غونډه پای ته رسیدلې. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي کال د اقلیم د بدلون مهمې غونډې له مخې نوې ژمنې شوې دي. د امریکا ژغ خبریاله لیزا شلاین د دغه سیمه ییز کانفرنس چې د کالیفورنیا پخوانی والی په مشرۍ جوړ شوی دی راپورټ رسولی چې زه په پښتو متن تاسو ته وړاندې کړم.
All right, and I'm going to count to three, and all of you delegates will raise your pens and get ready to sign for the photograph. One, two, three, sign your action. Thank you very much.
په پاریس کې د اقلیم په اړه نړیواله غونډه په داسې حال کې ختمه شوه چې د نړۍ سیاسي او تجارتي مشرانو د پاریس اعلامیه لاسلیک کړه او د اقلیم د بدلون په اړه د کوټلي ګامونو پورته کولو او ژمنې وکړې او د نړۍ په هیوادونو یو غږ وکړ چې کله دوی راتلونکي کال په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په غونډه کې سره راغونډیږي نو یو داسې تړون ته باید سره ورسیږي چې د چاپیریال د ککړونکي خرابې هوا راکمه کړي. دا غونډه د ارشل سیمې د ډلې په نامه جوړه سوې وه. دا د چاپیریال ساتنې یوه ډله ده چې د کالیفورنیا پخوانی والی او د فلمی نړۍ ستوري ارنلډ شوازنیګر لخوا جوړه سوې ده. هغه په پاریس کې د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره د ملاقات وروسته د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل:
We are big believers in a regional approach, in a sub-national approach, that while maybe
اوس په سیمه ییز دریځ کلک باور لرو. اوس مهال کېدای سي چې ملګري ملتونه یو تړون ته سمدستي سره ورسیږي. په دې مهال کېدای سي چې ملګري ملتونه یو تړون ته سره ورسیږي او هیله لرو چې کله دوی په پاریس کې بیا سره راغونډیږي نو سمدستي یو تړون ته به سره ورسیږي. خو باید د لاندې کچې حکومتونه هم په کار واچول سي، ځکه چې موږ په کالیفورنیا کې د ملي حکومت د مرستې پرته هم ډېره کامیابي ترلاسه کړې وه. د کالیفورنیا ایالت د دوو دورو د والی په هیڅ شوازنیګر د اقلیم د بدلون د یو فعال شورت ترلاسه کړی دی. هغه د انرژي د بیا استعمال او د پاکې هوا په پروګرامونو ټینګار کاوه. ملګري ملتونو راتلونکي کال په پاریس کې د یو نړیوال اقلیم تړون ته په رسیدو ټینګار کوي چې د نړیوال اقلیم د تودوخې درجه 2 درجو ته ورسوي چې د صنعتي انقلاب له مخې کچه وه. د چاپیریال ساتنې یو بل فرانسوي فعال ژان جوزل د اقلیم د بدلون دوه ډول حالتونه بیان کړل. هغوی
بیا سی وز الی 4 دګری او دلا ای بیا ان ګرو ټول دز انډیکټور سنت او روج.
هغوی لومړی د اقلیم د تودوخې درجه یوازې 2 درجه زیاته سی او دا حالت به د بل حالت سره چې مقایسه سی چې د پیړۍ په پای کې 4 درجو ته ورسیږي. هغه د اقلیم د بدلون تاثیرات داسې بیان کړل چې پکښې د سمندري طوفانونو راتګ، وچکالۍ، د چاپیریال توازن ګډوډېدل او په بهر کې د حیوانانو خوندي سیمو ته خطرونه. هغوی د دې ډېر امکان سته چې انسانان ژر د تودوخې د درجې د زیاتوالي سره ځانونه عیار کړي. خو د 2 درجو هدف ته رسیدل به اسانه نه وي. د هیوادونو د اقلیم د بدلون د پالیسیو د څار او د تعقیبولو پروګرام دا څرګندوي چې نړۍ اوس لا هم د دې پیړۍ تر اخره 3.5% د تودېدو په لار ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د اسلامي حکومت یا د داعش پر ضد جګړه روانه ده او زیاتیږي، زیات شمیر هیوادونه د جګړې د تلفاتو په هکله اندېښنې لري. په سلګونو تنه اروپایانو او نورو هم د داعش د ډلې سره لاس یو کړی او د هغوی په صفونو کې جګړې کوي. د چارو د کارپوهانو د تخمین له مخې د دغو کسانو 10% کې یې ښځې دي چې د اسلامي حکومت یا د داعش په تبلیغ باندې خطاوتي او غواړي چې په دې جګړې کې د داعش سره مرسته وکړي. د امریکا ژغ خبریال لیز لا پرانچ په فرانسې کې د هغو اروپایي هیوادونو په چې په سر کې دي چې د داعش سره زیات شمیر ښځې یو ځای سوي دي بیلابیلې قضیې ته کېپ کړي او دغه راپورټ یې پرې چمتو کړی دی چې زموږ همکار به درته وړاندې کړي.
دوی اونۍ مخکې 15 کلنه آسیا سعیدی د فرانسې د جنوب څخه نه ببرله. دره کسوه پر فیسبوک باندې لیکلی وه چې غواړي سوریه ته ولاړه سي او هلته جهاد وکړي. تحقیق کوونکو او کورنۍ یې په هغې پسې لټون پیل کړي او تیره شنبه یې هغه په یو رستورانت کې پیدا کړه چې د ګارسون په توګه یې هلته کار کوي. هغې داسې وویل:
J'étais entraînée en voyant les vidéos ça et puis après quand je suis arrivée à Marseille que j'ai rencontré des gens
ça de internet pour assister à jihad ta taswik shu khubade restaurant ki chiz kar ko mat wel shul chi kum kasan chi gwari ma istikhdam kri hagui tar gardi
د بده مرغ ټولې پیښې د آسیا د پیښې په توګه نه دي تمامې سوي. په سلګونو ځواني نجونې د لویدیځ څخه تللې دي او د دای سره یو ځای سوي دي. تر اوسه پورې دقیقه شمیره نه ده معلوم چې څونه نجونې د فرانسې څخه تللې دي، خو داسې معلومیږي چې فرانسه د هغوی وادونو په سر کې راځي چې زیات شمیر اتباعیې منځني ختیځ ته د جهاد لپاره تللې دي. د فرانسې څخه شاوخوا 1000 کسه جهاد ته تللې دي او د 200 څخه زیات نجونې دي. د لندن د کینګ کالج د دفاعي مطالعاتو د پوهنځي څخه پروفیسر کاترین براون په جهادي تنظیمونو کې د ښځو پر نقش باندې د څه مدیر رئیس تحقیق کوي. هغه داسې وایي:
This idea of radicalization is very very popular at the moment.
دا فرات کلمه اوس ډیره مشهوره شوې ده، خو زموږ په هپ دې برخه کې ډیره محدوده ده. هغه سچ اوس ډیر واضح شوې دي، هغه د دې چې د هر یو کس قضيه او د تشويقي دوه لاملې متفاوت دي.
میرمن براون ټول نيز رسنۍ ساري چې ولې شزي د داعش د ډلې سره یو ځای کیږي. هغه داسې وایي:
Women join radical groups and travel to Islamic State for both personal and
خزه د سیاسي او شخصي دلایلو په بنسټ د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو سره یو ځای کیږي. زه دا نه منم چې وای دوی یوازې د احساساتو په بنسټ چې ودونه پیدا کړی دا کار کوي. دا سینه ده چې دوی به منطقه او احساساتي دي.
میرمن براون وایي چې دا رښتیا ده چې ځینې په دې خاطر د داعش سره یو ځای کیږي چې د جهادیانو ناوي سي، خو ځینې داسې هم دي چې د داعش په تعبیر اسلام ته تشویقیږي، سره له دې چې داعش ډېر ظالمانه دودونه او کړنې لري. د فرانسې د افراطیت د مخنیوي د مرکز مشره دونیا بوزر چې په انسان پیژندنې کې زده کړې کړې دي وایي چې نارینه ځکه افراطیت ته څول کیږي چې هغوی ته د شیطان او فتنې سره د جګړې خبره کیږي او ښځې بیا د بشري ملحوظاتو پر بنا خطا ایستل کیږي چې د افراطي ډلو سره یو ځای سي. بوزر داسې وایي:
د افراطیانو لومړی تاکتیک او میتھډ دا دی چې ښځې تشویقوي چې باید په مقدسه خاوره کې د هغو کسانو دپاره ځانونه قربان کړي چې دوی مینه ورسره لري. دویم تاکتیک دا دی چې زیات شمیر ښځې بشري کارونو ته ډیر زرخ زرخه کوي چې د نرسانو په توګه کار وکړي او نور ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي او په همدغه بانه هم خطا ایستل کیږي.
خدای اسلامي مطالعاتو کارپو او په خوانی د ترګر عزت جګپوړي چارواکي لوویس کپورلی بیا وایي چې دای شاته کې چې ستریز هم ور سره په مبارزه کې فعال ونده ولري. هغه داسي وایي:
د اسلامیک ا فی ان شانجمنت کمپلیټ
داعش نه یوازې ښځې په ټولنیزو مسایلو کې فعالیت هڅوي، بلکې هغوی په جګړې کې د فعال ونډې اخیستو لپاره هم تشویقوي. داسې ویډیوګانې راوتلې دي چې ښځې د کلاشینکوفونو سره ولاړې دي او خبرداری ورکوي چې خلک به ووژني. که د ښځو شمیر کم هم وي، خو پروفیسر کاترین براون وایي دغه راز پیښې ستر تاثیرات لري.
دلیل چې دا مسله جدي او مهمه ده دا ده چې موږ به طرفه قضاوت نه لرو، ځکه دا زموږ په ټولنه کې نادره موضوع ده چې خسي تشدد وکړي. په هم دغه دلیل دی موضوع ته زیات انعکاس ورکول کیږي.
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې راغلی دی چې داعش په عراق کې د ښځو پر ضد سخت تشدد کوي چې پکې په ښځو جنسي تیری او د ښځو وژل هم شامل دي.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدله، اوس د ریبرکې خبرونه ته واښته.